دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ساج ملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د کندوز د پیښې چې پکې یو شمیر مسافر د وسلوال لخوا برمته شوي تازه جزئیات درته وړاندې کو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې د ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو کسانو د موندلو عملیات روان دي چې پرون طالبانو په کندوز کې وتښتول، او د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د هم بشپړ خبرونه. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړي دي. په فاریاب کې د 209 شاین قلوردو د لومړی لواء ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي.
فاریاب په وروستیو څلورو ورځو کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو شاهد دی. خو اوسمهال د غورماچ ولسوالۍ شاوخوا ته پراګنده جګړه روانه ده.
د فاریاب د ولایت شورا مشر طاهر رحماني وایي چې د خواجه سبز پوش ولسوالۍ څلور امنیتي پوستې او د قیصار ولسوالۍ ولس کلي وسلوالو طالبانو نیولې دي. د فاریاب د والي ویان ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټرو ښکته کړل او یې تښتول. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې لس تنه تښتول شوي مسافر د خلکو د همکارۍ او پوځي عملیاتو په پایله کې راخوش شوي دي.
متاسف نو نفر از زمتان عزیز ما بیگنای ما توسط طالبان
بشه. له خوشنی سروایم چې زموش نه تنه بیگنا وطنوال د طالبانو په لاس شهیدان سول. اته تنه لا هم اورکتی د عملیات او د خلکو د هڅو په پایله کې خوشبختانه لستانه وشغورل سو.
خوشبختانه د خپل از زمتان عزیز ما راه شو.
د کندوز امنی قمندانۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول، دیار لستنې ووژل او یو شمېر نورې له ځان سره بوتلل. د کندوز امنی قمندانۍ په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې ادا کړې چې د امنیتي ځواکونو شپږ ویشت تنه چې ملکي جامې اغوستې وې له ځان سره بیولې دي. صدیق صدیقي دا ادعا بې اساسه وبلله او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قومندان قاری سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وشل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي دا کسان د غور په ساغر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه خبره شوې راغلي چې قاری سیف الدین د غور په ساغر ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د تخریبي فعالیتونو پلانونه جوړول او حمله یې کولې. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د ملا اختر محمد منصور جسد د ټولو قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. دا لانه د څرګنده چې د ملا منصور مړی د افغانستان په کومه سیمه کې د هغه خپلوانو ته ورکړل شوی او چیرته به خاورو ته وسپارل شي. د عراق پوځي افسران وایي هغه حکومت پلوي ځواکونه چې د فلوجي ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي د دې ښار په جنوب کې د داعش له مقابل برید سره مخ شوي دي. عراقي پوځیان وایي د داعش لوري دا څلور ساعته حمله د ناویاما په سیمه کې پرون سهار وختي پیل شوه. دا همغه سیمه ده چیرې چې تر یوه ورځ مخکې د عراق پوځ پر فلوجي یرغل پیل کړی و. جنرال عبدالوهاب السعیدي چې د فلوجي د عملیاتو مشري کوي وایي په دې برید کې د داعش د سلو په شاوخوا کې سرتیرو برخه اخیستې وه چې 15 اویایي وژل شوي دي. نوموړي حکومتي لوري ته د تلفاتو د شمیر په اړه څه ونه ویل. د پینټاګون وایان جیف ډیویس ویلي د فلوجي عملیات سخت دي. نوموړي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل تیرو دوه ورځو خو دا چې د داعش وسلوال د فلوجي لپاره د جګړې نیت لري. فلوجه د عراق د مرکز بغداد په 15 کیلومترۍ کې لویدیځ ته پروت ښار دی او له دوو کلونو راهیسې د داعش د وسلوالې ډلې تر واک لاندې دی. د مهاجرت نړیوال اداره وای په تیر یو اونۍ کې لګ تر لګه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د دې نړیوال سازمان وایي پرون سه شنبه څرګند کړه چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاقرون کې د لرګیو په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د دې چارواکي په وینا په هره بیړۍ کې چې د لیبیا د یونان د سواحلو په لور حرکت کوي لږ تر لږه 200 تنه غیر قانوني کډوال ځای پر ځای شوي وي. تر دې رپورټ مخکې د ملګرو ملتونو سازمان وویل چې سکال 2015 تنه د بیړیو د ډوبېدو له امله د مدیترانې په اوبو کې مړه شوي دي. د اروپایي پولیسو اداره وایي چې د یونان او چک جمهوریت پولیسو 19 مشکوک کسان نیولي چې خلکو ته یې د سفر قاچاقي اسناد برابرول. د اروپایي پولیسو په وینا دې کسانو په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د اروپایي هیوادونو یو پاسپورټ لږ تر لږه $3,600 پر خلکو پلوره. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. ریپورټونه وایي دا په وروستیو 15 کلونو کې دویم وار دی چې 68 کلن نواز شریف د زړه عملیات کوي. د هغه لور مریم نواز شریف پرون سه شنبه پر ټویټر ولیکل چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی او تر دقیقې څارنې لاندې دی. او وروستی خبر هغه دا چې د امریکا متحده ایالات وایي دوه عسکرې د روانې اونۍ په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي. د پینټاګون وایان جیف ډیویس پرون سه شنبه وویل چې دا عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي استولي او په پوځي عملیاتو کې هم برخه نه لرله. ډیویس څرګنده کړه چې یو عسکر د عراق په اربیل ښار ته نږدې زخمی شوی او دویم عسکر د سوریې رقی ښار ته نږدې زخمی شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره 4,000 عسکرو په سوریه کې د 300 عسکرو د حضور اجازه تصویب کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادې رادیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. واوري چې افغان امنیتي چارواکي وایي د هغه کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو یې حمل کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مولا دی خبره و چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. د ترکیې د ولسمشر له هغه څرګندولو به مو هم خبر کړو چې د روسیې سره یې د اړیکو په اړه کړي دي. ملګري ملتونه وایي تېره اونۍ د هغه کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي ول مرګونو اونیو څخه وه. په افریقا کې د عدالت په یو بې ساري اقدام کې د چاد پخانی دیکتاتور د جنګي جرایمو له کبله په عمري بند محکوم شوی دی. کور کلی او د ګولۍ اچار پروګرامونه هم لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. دا د ازادۍ راډیو ده. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تښتولي و لس تنه خوشي شوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوال طالبانو په کندوز کې لږ تر لږه 9 تنه مسافر وژلي او 13 تنه یې له ځان سره بیولي. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې اورو.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو 13 تنو چې پرون طالبانو بولي 10 تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشي کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. خوشبختانه زموږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې راخوشي شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم راخوشي شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 13 تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 6 تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستې وې ورسره بیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ادعا بې اساسه بللي او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي. دا ادعا سمانه ده او شاید طالبان هڅه کوي چې خپل جنایت پټ کړي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه زموږ امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 15 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته اچولي دي. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو اربیا د زیاتېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت دې ټینګ شي.
دوستانو هم دا اوس سره له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال د تلیفون په تماس کې دی. اجمل آرین سهار دې په خیر خبرونه ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې په کندوز کې چیرې چې دغه کسان یرغمل شوي دي، نوي معلومات څه شی دي، څومره کسان خوشي شوي دي، وژل شوو په اړه ځینې رپورټونه نه کسان وایي، ځینې دیارلس کسان وایي، د تاسو معلومات څه وایي؟ مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې وړاندې مو د کندوز د سپینزر زون د مطبوعاتو مسؤول محفوظ الله اکبري سره په دې اړه خبرې وکړې. نوموړي وویل چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو د کندوز په چاربرې ولسوالۍ کې د دغو یرغمل شوو مسافرو د خوشي کولو په اړه تصویري عملیات پیل کړي وو چې په ترڅ کې افغان ځواکونه توانېدلي دي چې 12 تنه دغه یرغمل شوي مسافر د وسلوالو طالبانو له منګلو څخه آزاد کړي. همدارنګه نوموړي وویل چې د دغه عملیات په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي دي او اته تنه ژوبل شوي دي. نوموړي وویل چې لا هم اته تنه یرغمل شوي مسافر د وسلوالو طالبانو په وسلوالو طالبانو سره دي او د هغوی د خوشي کولو په اړه لا هم عملیات په سیمه کې دوام لري.
ډیره زیاته مننه اجمل آرین و چې له سیمې څخه په دې موضوع باندې تازه حال راکو. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له آرین سره په تماس کې اوسیږو. اوریدونکو ته به تازه معلومات وړاندې کوو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د مشرانو جرګه په د مشرانو د جرګې اداري هیئت په هلمند ولایت کې په وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه به د ناجي صافی رپورټ واورو.
د مشرانو جرګې غړي د هلمند ناوړه امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله له حکومته غواړي چې په مهمو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارنه کې له دقته کار واخلي. د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد څخي چې د سه شنبې ورځې د جلسې مشري کوله، د هلمند په جګړې کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه.
د هلمند په پیښه کې د 150 افغان سرتېرو وژل کېدل یو لوی ناورین دی. دلته موږ په ملي وحدت حکومت او ملي امنیت شورا باندې ژغ کوو چې له سلیقوي مقررې څخه لاس واخلي او وړ کسان په دندو وګماري.
د مشرانو جرګې په غونډه کې د خبري ورسته له هغې وشوې چې د هلمند یو شمېر سناتورانو د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت او په پوځي قطعاتو کې د ناسم مدیریت څخه اندېښنه څرګنده کړه. دوی همدارنګه وویل چې امنیتي مسؤلان خلکو ته د هلمند د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي. سناتور هاشم الکوزي په دې اړه وویل:
هلمند ولایت او طالبانو ته تسلیم کی او هر وزد داس موږ هلمندیان او موږ افغانان ضرور د غم پر کمبلو باندې نقش نه
دی. دا په چاله کې د هلمند د ولایتي شورا مسولانو هم د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت څخه اندېښنه خودلی او خبرداري ورکړی کچری تازه دمي سرتیری دغه ولایت ته ونه لګل شي دا ولایت به سقوط وکړي. خو د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په لخکرګه خار کې د طالبانو حمله په شاتم بول شوی او جګړه پای ته رسیدلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي برخه کې یو شمېر ستونزې منی خو ټینګار کوي چې په لوړو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارلو کې پوره دقت شوی. د دې شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او په ځنګړې توګه په لوړو پوستونو کې کسان د وړتیاو، اړوند سیستم، نظام او خلکو ته د مسؤلینو د ژمنتیا په اساس ګمارل کېږي. البته په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته او دا ستونزې په خواشینۍ سره چې یوه لویه برخه له پخوا څخه موجوده ده.
نموري هم دارنګ ویل چې د هلمند د امنیتی وضعیت د خکیدو لپاره یو هر اړخیزه طرحه جوړه شوی او په نږدې ورځو کې د شفق پونوم عملیات به هم پیل شي چې تر ډیره به په دغه ولایت کې متمرکز وي. دوی هم دارنګ ویل چې د افغانستان جمهور رئیس د هرې اونۍ په جریان کې د ولایتونو له امنیتی مسؤلانو سره په اړیکه کې دی او دغه ستونزو د حل لپاره په پام کې دی چې د اړیکې هر ورځ وي.
دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپادو لشپږ نوي اورېدلی شي. ملګري ملتونه وایي تېرونۍ دغه کډوالو لپاره چې له منځنۍ ختیځ څخه د مادیترانې د سمندر له لارې اروپا ته تلو هڅه کوي ول مرګونونیو څخه وه. په دې اونۍ کې په سمندر کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې د 1780 کډوالو په شاوخوا کې وژل شوي. ملګري ملتونه وایي له لیبیا څخه ایټالیا ته په سمندر کې د غیر قانوني کډوالو سفر تر ټولو خطرناک دی. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د ریپورت مهم ټکی له یو لنډ ځنډ وروسته. ملګرو ملتونو د سه شنبه په ورځ ویل د 2014 کال د پیل راهیسې لاغه کسانو څخه چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه د مدیترانې له سمندر تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي 2.5 زره یې مړه شوي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په ناڅاپي توګه زیات شوی. همدارنګه ریپورت وایي چې په همدې موده کې 204 زره تنه کډوال له مدیترانې څخه اروپا ته اوښتي چې د ملګرو ملتونو په وینا دا شمیر هم د پخوا په مقایسه زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په تېره اونۍ کې د غیر قانوني کډوالو د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې 1780 کسان مړه شوي. ویل کېږي چې په تېره اونۍ کې په اوبو کې ډوبو شوو کډوالو کې یو شمېر ماشومان هم شامل وو. ریپورټونه وایي چې د دې پیښو سربیره هم د منځني ختیځ او افریقا څخه په زرګونو کډوال هڅه کوي چې په وړو کښتیو کې له دې سمندر څخه تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری په تیرو 2 ورځو کې وضعیت خواشینونکی بللی وایي د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې لیبیا څخه 125 کډوال انتقالول 40 کسان لا هم نادرک دي. د ملګرو ملتونو یو ویان ویلیم سپینلر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال تر پخوانیو هغو د کډوال لپاره ډیر مرګونه دي. د 2015 کال په لومړنیو 5 میاشتو کې د مدیترانې په سمندر کې د 1155 کسانو د ډوبېدو ریپورټ ورکړل شوی و. په 2014 میلادي کال کې دا شمېر یوازې 450 تنه و. هغوی چې د 2014 کال له پیل راهیسې تر اوسه اروپا ته رسېدلي له 4 څخه 3 برخې په لومړي پړاو کې یونان ته ورغلي. دوی کې ډېر د سوریه او افغانستان له جګړو تښتېدلي کډوال دي. خو وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې له ترکیې سره د کډوالو د بیرته ورستانولو یو تړون لاسلیک کړ، یونان ته د کډوالو په ورتګ کې ناڅاپي کمی راغلی او پر ځای یو شمېر کډوالو له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلو لپاره د سمندر اوږده او خطرناکه لار خپله کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنری ویان وای د لیبیا او ایتالیا ترمنځ په سمندر کې سفر د ترکیه او یونان په مقایسه وګدې او وروستیو پیښو ثابته کړې چې دا لار د کډوالو لپاره تر ټولو مرګونې لار ده. په دې کال کې د هغه 2.5 زره کډوالو څخه چې په اوبو کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي یوازې 2019 تنه یې هغه و چې له لیبیا څخه ایتالیا ته روان و. د ملګرو ملتونو ویان ویلیم سپینلر وای په اوسطه توګه اوس پر دې لاره له هرو درویش کډوالو یو مري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس همدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې د افغانستان د روانو مسلو په اړه څوي اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندو هڅو او د کابل کندوز پر لوی لاره د طالبانو وروستۍ برمتنیونې ته ځانګړي کړي دي. پاکستان او د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو یوه بله هڅه دا د ویسا ورسپانې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی چې د ډیورنډ کرښې تفاهم په 1993 کال کې د امیر عبدالرحمن خان او د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو، خو تحمیلي بڼه یې درلوده او هیڅکله هم دا د افغانستان پاکستان رسمي پوله نه شي کېدلی. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان له دې وړاندې هم داسې بې نتیجې هڅې کړي چې دغه کرښې ته رسمیت ورکړي، خو لیکوال ویلي پاکستان ته پر تلونکو ټولو مسافرو د ویزو اجباری کول یو بل ورته هڅه ده. سرنوشت ورسپانې هم همدې موضوع ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو لپاره خپله تګلاره بدله کړې ده. په مطلب کې راغلی د ډیوران کرخه په اوګدو کې د تاسیساتو جوړول او په ټول افغانانو پاکستان ته د تک په صورت کې د ویزو تحمل هغه هڅې دي چې د ډیوران کرخه د رسمیت په هدف کېږي. خو رسپانې په دې برخه کې د حکومت پر بے تفاوت پاتې کېدو هم انتقاد کړی دی. طالبانو بیا هم د برنتنیونې جنایت تکرار کړ. دا د ملي ارمان رسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی نږدې 200 مسافر چې له بدخشان او تخار څخه کابل ته په لاره وو، تیره ورځ سهار د کندز په مربوطاتو کې له موټرو ښکته او ټول تلاشي شول. د سرمقالې لیکوال ویلي طالبانو په همدې سیمه کې د 1200 په شاوخوا کې امنیتي مامورین وژلي او یو شمېر نورې له ځان سره بولي دي. د ورځپاڼې په باور حکومت د خلکو د ژوند د ساتنې مسؤلیت لري او باید دغو موټرو ته اجازه نه وي ورکړي چې د شپې په مخه خپل سفر پیل کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې د هیواد لوی لارې دې خوندي شي. په سرمقاله کې راغلي طالبان د موټرو په تمځایونو کې جاسوس هم لري او هر کله چې کوم امنیتي کس د سفر په قصد موټر ته خیږي طالبانو ته یې ټول معلومات ورکوي. په سرمقاله کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې د برمتنیونې پیښې تر ډیره په هغو سیمو کې کیږي چې د پولیسو پوستې هم ورته نږدې وي. او سرمقاله لیکونکي ویلي په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه د ځان د نه خوندیتوب له ویرې له برمته کوونکو سره کار نه لري.
اوس په لویدیځ ورځپاڼو ته ولاړ شو. وابه ورو چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیوزویک مجله د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا لیکي په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شویو شمیر 1200 لکو ته زیات شوی او دا شمیره په 2014 کال کې 15 لکو ته رسیده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې لیکي چې په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي د سرپناه، خوړو، تراک، اوبو، تعلیمي زمینې او روغتیايي اسانتیاوو له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان دننه د بې ځایه شویو په اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکنه خپره کړې او لیکي د بې ځایه شویو د ستونزې د هواري لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې ته جوړېدو مسله مطرح شوې ده. د ورځپاڼې په وینا په دې غونډه کې مرسته کوونکي ادارې تر دې سرلیک لاندې ماشومان به مې په دې ژمي کې مړه شي یوه هڅه کوي چې مرسته راجلب کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا غونډه چې د اکتوبر په میاشت کې په بروکسل کې جوړې شي پکې به له افغانستان سره تر 2000 کال پورې د 3000 میلیونه ډالرو اضافي مرستو مسله وڅېړل شي. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورې نړیوالې ټولنې په دې باور دي چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې هغو افغانانو ته لاس ورکړي چې له ستونزو څخه په تیښته کې دي. د امریکا یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغان کډوالو مسله څېړلې ده. د مقالې په پیل کې د احمد په نوم د یو کډوال کیسه کوي چې کله د روان کال په پیل کې له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته واستول شو د په کابل کې پولیسو خته ته پناه یووړه. د کابل په لویدیځ کې د هغه سیمه ده چې کلونه وشول چې هلته په مخدر موادو روږدي کسان راغونډې شي، خو په وروستیو کې د احمد په څیر خلک چې په بل هیواد کې د ښه ژوند په نیت پیسې ورکړي خو چا تیریستي دي او په زوره بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي پولیسو خته ته تللي څو هلته شوکې وکړي او خلکو ته د سوال لپاره لاسونه اوږده کړي. نیویارک ټایمز لیکي نږدې 10 کاله مخکې احمد غوښتل چې لندن ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، کور ته پیسې ولي شي او درس ووایي. د خیاطو $1,500 مصرف کړل او تر یونانه ورسید، خو سرحدي پولیسو ونیو او بیرته افغانستان ته ستون کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر په وینا په 2000 کال کې تر 3 میلیونه اواتل کډیر افغانان مهاجر وو. دا شمېره په 2000 لسیزه کې د ناټو د ځواکونو په موجودیت کې د هیلو له پیدا کېدو سره راښکته شوه، خو د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره بیرته لوړه شوه او د 2015 کال په مني کې څه باندې 2.5 میلیونو ته ورسېده. ډېر افغانان پاکستان او ایران ته ځي، خو په 2015 کال کې نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه وسپارل.
د نړیوالو کرکټونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. دې ډلې په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې دولتي ملاتړ تر ډیره د ملي ګټو تامین لپاره پر دغو ډلو اتکا کړي او د خلیج د هیوادونو د اوږدې مودې مالي مرستو دغه جهادي ډلو ته د فعالیت ښه زمینه برابره کړي. نوریاس نوري نور تفصیل دراوري.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب و جذب لپاره خو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جیش محمد او لشکر جنگوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جیش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤوله بلل شوې او لشکر جنگوي هم چې فرقه ایي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیګ ګوند او د پنجاب حکومت دغې افراطي څپې د پشا تمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوې او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تېرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وایي له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمني کمزورې ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي، ویروزي او تروریستي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي، خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې، دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالي، د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي د غرض دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړي چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډېر نفوذه برخمن شي.
په افریقا کې د عدالت په یو بیساري اقدام کې د چاد پخانه دیکتاتور د جنگي جرایمو له کبله په عمری قید محکوم شو. حسین حبری لومړی دیکتاتور دی چې په افریقا کې د عدالت غوښتونکو د نستړي کېدونکو زیارونو په نتیجه کې محکومیږي. سلطان محمد سرور نور تفصیل وړاندې کوي.
حسین حبری له 1902 کال تر 1909 کال پورې د چاد جمهور رئیس وو. دی لومړنی یو پخانی جمهور رئیس دی چې د جنگی جرایمو په تور په دوهم هیواد کې محاکمه کیږي او محکومیږي. د چاد دغه پخوانی دیکتاتور چې تورې عینکې په سترګو وي د سنگال د داکار ښار د یوې محکمې لخوا په عمری قید محکوم شو. حسین هبری تورن شوی و چې په خپل هیواد کې خلک وژلي، شکنجه کړي او تیرې پرې کړې دي. نوموړی د افریقا د اتحادیې په غوښتنه په سنگال کې محاکمه شو. د کاناډا د ګلوب ان میل خبرونه لیکي چې د حسین هبری محاکمه د نړیوالو جرایمو په وړاندې د نړیوال عدالت لومړی برای دی. د نوموړي محاکمه کېدای شي په افریقا او نورو هغو هیوادونو کې چې مستبد مشران یې د عدالت له پنجې تښتېدلي دي د عبرت یو درس شي. د هاګ نړیوالې محکمې کې د افریقایي هیوادونو د ګڼو مشرانو او چارواکو دوسیې پرتې دي، خو د افریقا اکثر هیوادونه دغه محکمه د لویدیز تر واک لاندې یوه اداره ګڼي او په افریقا کې د عدالت د تحقق جوګه نه بولي. د ګلوب ان میل خبرونه لیکي چې سره له دې چې د هبری محکمه ځنډمنه شوه او هغه شل کاله په ډاکار کې په یوې شاندارې ماڼۍ کې ژوند وکړ، خو په پای کې دغه پخوانی دیکتاتور چې د واکمنۍ په وخت کې امریکا هم ملاتړ کاوه د عارضینو د نستو مانیدونکو زیارونو په نتیجه کې محاکمې ته راکش کړای شو. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هبری د محکومېدو په مناسبت وویل چې دا د واشنگتن لپاره یو ښه فرصت دی ترڅو چاد سره له خپلو پخوانیو اړیکو درس واخلي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان یو چارواکي ریډ برادي چې له 1900 کالونو راهیسې په چاد کې د هبری د ظلم زور له قربانیانو سره مرسته کړې د ګلوب ان میل خبرونې ته ویلي، دا ورځ به په تاریخ کې د داسې یوې ورځې په توګه ثبت شي چې د یوې ډلې قربانیانو د نستو مانیدونکو زیارونو په نتیجه کې یو دیکتاتور عدالت ته راکش کړای شو. خغلی برادی ویلی دی چه په چاد کې د هبری د ظلمو زور د قربانیانو لپاره د یو لوی برای دی چه نوموړی 15 کاله وروسته هم محاکمه او ګرم وپیژندل شو. حسین هبری چې اوس 3 کلن دی په پیل کې د دغه محاکمې صلاحیت رد کړی و، خو وروسته پولیسو محکمې ته حاضر کړ. په داسې حال کې چې د ظلمونو تقریبا 200 قربانیان یې په تالار کې حاضر وو، د دوشنبه په ورځ نوموړی په عمري قید محکوم او په افریقا کې د عدالت غوښتنې یو نوی فصل پرانستل سو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوري اوس په هم یو ور بیا حدیث پردیس ته غوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کوي.
د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټرو ښکته کړل او وې تښتول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قمندان قاری سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تیرې یوې اونۍ کې لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات له جدي خنډونو سره مخ کړي. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. او د امریکا متحده ایالات وایي دوه عسکري د روانې اونۍ په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي.
دوستانو دا د ازادۍ رادیو د زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شری کولای شي د ازادۍ رادیو خبرونه زموږ له ویب پاڼې نه واوري. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پاته ده. همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورټونه او مطالب له نور تفصیل او په ځینو برخو کې ل اکسنو او ویډیو ګان سره کتلی شي. اوس مخکې لدی چې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه درته وړاندې کو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د ترکیه ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د ادي کولو په اړه د روسیې چارواکو د ورستوي سرګندونو په اړه پوښتنه راپورته کړي. د ترکیه او روسیې روابط له تیر کال راهیسې چې د روسیې یو جټ الوتکه د ترکیه په فضا کې وویشتل شوه خراب شوي او دواړه هیوادونو ترمنځ تجارت په ټپه درېدلی. فرشته چلالزی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي. ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه خبرې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د ادي کولو لپاره د روسیې د حکومت روسي دریس په غبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د ادي کولو لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالانو ته وویل مسکو له انقره سره خپلې ښې اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیه له موږ څخه د څرنګه لومړي ګام توقع لري. زما لپاره د دې درک ګران دی کنه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیه سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي. د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویاند رواني اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوارخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیه سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیه او ترکیه روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیه ځواکونو لا سوریه سره پولی ته نږدې د روسیې یو الوتکه وویشته. انقره د دې پیښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکی چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه، خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
کور کلی جوړون کې فرشتا مرسل.
ګران دوستانو سلامونه مې ومني. ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې څه ارزښت لري؟
هغه ارزښت د سیغه ته انسان نشي کولای قیمت وټاکي.
ولی په بیرحمه توګه قطع کیږي؟ دا کار کوم ځین نه اړولی شي.
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا په دې اوبو کې په سیندونو کې راځي، آیندې زمنګ دروداتو لسوالی ته.
نن پام دې اکلغه ګیګوله ازادي رادیو سره بوسی. قدر من اوردونکو، د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤل کسان وایي چې ځنګل درې ارزښتونه لري. یو اقتصادي ارزښت دی، بلې ټولنیز یا اجتماعي اهمیت دی، او درېیم هم د چاپیریال له نظره د چاپیریال ساتنې ارزښت دی. دا ارزښت دومره لوړ دی چې موږ نشو کولای قیمت ورته وټاکو. ځنګل د انسان له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. که چیرې په دغو اړیکو کې طبیعي توازن له منځه لاړ شي، د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. زموږ شاوخوا خاوره، تیږې، اوبه، هوا، ونې، بوټي، کروندې، غرونه، ځنګلونه، دا ټول بې ګټې نه دي پیدا شوي، د ژوند لپاره ضروري دي. په ځنګلونو کې د انسان لپاره هغه څه شته چې د بشر په لاسونو نه دي جوړ شوي، بلکې په قدرتي ډول موجود دي او زموږ ژوند ورسره تړلی دی. د ځنګل له نور ګڼو ګټو سره یوه ګټه دا ده چې د هېواد د ککړتیا مخه نیسي. د ځنګلونو ساتل او لیدل پکار دي، نه دا چې ونې او بوټي لرې خونه وهل شي، نیست او نابود شي. په پیل کې له داسې چا سره غږېدلی وو چې د چاپیریال له ناپاکۍ نه شکایت کوي. وایي تر ټولو لوی علت یې د ځنګلونو وهل دي. ورپسې دوه تنه نور هم د ځنګلونو د وهلو پر تاوانونه غږېږي.
نمې بچا خان دی، ولایت کندر. دوړې، خاورې، ګردونه ټول مرضۍ ده. دغسې د کشنیانو سترې خوږېږي، ستونې خوږېږي. کندر کې مطلب ځنګلونه ستا خو مطلب د بده مرغه چې دی مطلب خلک یې وایي بېرحمانه کار یې مطلب را وړي د خپلو پنځو روپو دپاره مطلب خرڅۍ پر خلکو باندې. دغه دپاره ډاکټر په دېرش زره په لس زره کالدار یې خرڅۍ په دونه ارزاني بېرحمانه څوک نشته چې د دې مخنیوی وکړي.
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا په دې اوبو کې په سیندونو کې راځي، آیندې زمنګ دروداتو ولسوالۍ ته. ځینې ګاونډي هیوادونه شعوري دا کار کوي چې د کونړ ځنګلونو کې اور بلوي، حتی دا لرګي په پټه قاچاق کیږي.
نوم می صفی الله دی او د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولایت کې ځنګل وهل څو قسم روان دي. یو قسم دا چې خلک دارو په واسطه باندې ځنګلونه قطع کوي، مرکیارو په واسطه باندې خارج ته یا داخل کې مارکیټ کې خرڅوي، یو د برګو په واسطه باندې قطع کوي. زیات ځنګل د منځل دي. قومي تړونونه م شته دی چې خلک د قومي تړونو په واسطه باندې په چا ځنګل کې شین لرګي ووهو، نو هغه څخه تقریبا یو ورې او لس زره افغانۍ جرمه.
ځنګلونه هغه ثروت او شتمنی ده چې ټول نسلونه له هغو څخه د استفادې حق لري، خو داسې چې ونې له ریښو نه قطع نه شي. که داسې وشي، راتلونکي نسلونه د ځنګلونو له نعمت څخه محرومیږي. د ډېرو نورو ولایاتو خلک هم شکایت کوي، وایي چې په سیمه کې ځنګلونه په سپیره ډاک بدل شوي. هغه کسان چې ځنګلونه وهي یا ولایت دا ښیي چې دوی د سون توکي نه لري چې ځنګل ونه وهي نو څه وکړي. خو جمال کلیوال بیا دا دلیل نه مني. هغه وایي اوس چې هوا ګرمه شوې، دوی د ځنګلونو د کمښت زیانونه ډېر احساسوي.
مونږ یوازې د دې چې کینو مونږ یې د باینه وړو، که غریب هم نو سل فیصده داسې نه څه کوی چې عمومي منافع اجتماعي منافع نه شخصا یو سړی د خپل هغه پورې غریب بي یو تعداد. خو زه دا ورته وایم، مثلا د وچ شاخ نه استفاده وکړه، د مات شوي شاخ نه استفاده وکړه.
پخوا به که چا په کومه سیمه کې د ځنګلونو ونې او شاخونه وهل، جریمه کېدل. خو نن سبا هغه خبرې نشته، نو ځکه ځنګلونه په ورکېدلو دي. د لوګر اوسېدونکی محمد اجان د خپل ولایت په هکله وایي:
ولسوالۍ د سر ته پسې ورننوتلې وه، دره غونده ده. بیا چې دا خلکو به ویل چې هلته یو شاخ مات کې، بیا هغه جریمه لري. حتی هغه وچ خصم اجازه نه وه بدون له یو زیارت په نام د مولانا یعقوب چرخي، چې دغه مجور به دا وچ ځنګل را کته کاوه جومات لپاره او د هغه لپاره نور چاته اجازه نه وه چې را کته کړي وه. اما اوس یو شی هم نشته چې ټول هغه قطع سوي دي، دغسې خالي غر ده. دا چې شو ځنګل و،
د سې برخې ماهران ځنګلونه او نور شنه بوټي په وجود کې لسه ګزاره تشبیه کوي. دوی وایي چې موږ د ځنګلونو له برکت پاک هوا تنفس کوو. موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال عبدالولي مدقق نه پوښتلي چې دوی د شنې فضا د رامنځته کولو او د ځنګلونو د ساتنې لپاره څه کړي.
یو طبیعي ځنګلونه دي چې موږ یې په ملک لرو، او د دې سره په خوا کې د شنو او سمسورو ساحو پراختیا. په ښاري ساحاتو کې د سمسورو ساحو پراختیا په مجموع کې دولت دې ته ډېره زیاته توجه کړې ده. موږ او تاسو شاهد یو په دې سا کې، موږ د کابل په ښار کې د یو مقدار زیات د سرسبزي پایدان او په نورو ولایتو کې هم د کارونه تر یو حده پورې پرمخ تللي دي. یعنې مثبت قدم ده، ولې هغه کوم ضرورت چې موږ ورته لرو، خصوصا د چاپیریال نگانه تر اوسه پورې هم موږ ډېر لار په مخکې لرو، باید پر مخ ولاړ سو. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ وضعیت ډېر خرابه ده، هغه د طبیعي ځنګلو ده. طبیعي ځنګلونه په ډېرې خواشینۍ سره په د تیرو دریو څلورو لسیزو کې په ډېر بېرحمانه شکل باندې د بعضو خاصو کړیو او وړوکي ګروپ له خوا نه همیش تر یرغل لاندې راغلي دي، او ځنګل یې په ډېره بېرحمانه شکل باندې قطع کړی ده او قطع کوي یې.
مدقق وایي چې له بده مرغه دولت د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې داسې څه نه دي کړي چې باید شوي وای.
متاسفانه په دې سا کې دولت ډېر زیات موثر کارونه نه دي کړي. موږ شاهد یو په اکثرو ولایتو کې ځنګل قطع کېږي. همیش د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره ده د تشویش وړ خبره ده. ښه اقدام دا ده چې موږ اوس د ځنګلو د مدیریت لپاره یو ښه نوی قانون لرو، نافذ ده قانون. ولې قانون په یوازې شکل باندې نه شي کولی ستونزې راته حل کړي. قانون تطبیق غواړي، قانون ته احترام پکار ده، قانون ته درناوی پکار ده. د قانون د تطبیق ادارات باید د ځنګلو حفاظت لپاره لومړیتوب ورکړي، خلکو ته خصوصا قاچاقبرانو ته فرصت برابر نه کړي تر څو زموږ د ملي سرمایه لوټ او تالان کړي. دې سره په خوا کې زموږ د خلکو د هیوادوالو هم مسؤلیت په دې کې شته، باید له دولتي ارګانو سره په ګډه کار وکړي. که چیرې یو څوک راځي او دغه ملي سرمایه په بېرحمانه شکل باندې له منځه وړي، قطع کوي یې، قاچاق په شکل باندې له ملک نه بهر وړي، زموږ هیوادوال دې هم په دې سا کې خپله ونډه واخلي تر څو هغه محیط او هغه چاپیریال طبیعت الله جل جلاله موږ ته په وړیا شکل باندې را کړی ده او دا له لاسه ور نه کړو. دا د خلکو مسؤلیت ده، او یو بل مسؤلیت صرف دا ګډ مسؤلیت د دولت او د خلکو په منځ کې هغه د خلکو د پوهاوي د کچې لوړول دي. موږ ډېر کم ځنګلونه لرو، طبیعي ځنګلونه په نشت حساب دي. که چیرې دغه د ځنګلو پرې کول او قطع کول او قاچاق دغه پروسه په همدغه شکل سې د لړۍ سې اوس روانه ده، که چیرې دوام وکړي، په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ملي سرمایه مکمل له لاسه ورکړي. بیا به موږ نه طبیعت لرو، نه به ځنګل لرو، او نه به د هوساینې لپاره، د میلې لپاره، د تفریح لپاره، یا حتی د خپل ژوند لپاره پاکې اوبه هم ونه لرو. نو په دې سا کې ډېره زیاته اړینه ده چې خلک او دولت په ګډه باندې دې مسلې ته پاملرنه وکړي او تر څو د دې ستونزې مخه ونیسو.
روزو دې ته چې د کرنې وزارت د ځنګلونو په ساتنه کې څه کړي. د کرنې د وزارت د ځنګلونو د پراختیا رئیس محمد امان امانیار وایي چې دوی د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې په یو نوي قانون کار کړی.
په مشارکت د خلکو کار کو محافظت د ځنګلونو سابق په دې شکل باندې و چې دولت خپل مسؤلیت اخیسته د ځنګلونو ساتل اوس په اساس د مشارکت د خلکو تنظیم د پایدار د ځنګلونو د خلکو د خانکی ټول تفاوت داره د قانون چې په دې کې مشارکت د خلکو ته تکیه شوې ده موعدات هم نظر کړه نیول شوې دي باندې کول دي په دې کې او شپږ میاشتې مثلا شروع کیږي نظر په قانون د جزا باندې ده او په سیمه کې د لس زرو نه تر سل زره افغانۍ پورې او حتی د هغه ارزش د قطع د ځنګلونو او قاچاق د لرګیو په حساب باندې چې او په ارزش په اساس باندې دا جرایم را ټاکل شوی دي.
محمد امان امانیر وایي د دې لپاره چې خلک د سون موادو لپاره د ځنګل ونې ونه وهي دوی ځنګلونو ته نږدې داسې نیالګي ږدي چې خلک د ضرورت په وخت کې د سوخت کار ورنه واخلي. هغه وایي چې دوی دا کار پیل کړی په څو کلونو کې به ښه نتیجه ورکړي.
موږ په خاطر دې چې فشار د طبیعي منابعو باندې را کم شي موږ په مجموع کې د سوان لرګیو لپاره باغستانونه یا باغونه را احیا کوو د هغه کمیټو لپاره چې هلته ځنګلونه دي چې زر ورسېږي دا ونې د سوان لرګیو لپاره چې د خلکو معیشت د لرګیو د درکه را پوره شي. په زمین کې دې موږ 1450 هکتاره ساحه د ځنګلونو د پستې او د جلغوزي په ولایاتو په کچه باندې موږ په نظر کیرونی ولیدی او همچنان د یو تعداد عامه په هویم نور نظر کې نیولې ده. هغه ساحه چې موږ احیا کړی دی په تیر کلو کې درې کلو لپاره بیا ضرورت لري بعد درې کلو نه دا ضرورت په بوته نه لري خلکو ته تسلیمیږي او دا پروسه موږ مخکې وړو.
اچار اچار اچار
د چیشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خواغوري دونکو سلام اوس کو مو د کانټینرونو زور لیدلای وي تاسو ګومان کاوه چې کانټینر یوازې د مالونو د وړلو او راوړلو لپاره جوړ شوی دی خو له دې خبر نه وای چې په کوټو برسیره د عجلو دیوالونو د جوړېدو لپاره هم خصم د کویقاب د دیوال کار ورکوي او د مظاهرو پریان او دیوان نشي ترې اوختلای او لکه د پیریانو د ښار چې سهار سترګې غړوي نو بیا به د ښار له ټولو مهمو سیمو لوړ او پلن کانټینري دیوالونه تاوي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه حکومتي موټر له خریدارۍ څخه خبرو.
عامر صاحب ته خو دغه مکتوب لاسلیکه؟
کوم مکتوب؟
دغه د موټر د خریدارۍ مکتوب، ځکه چې تام د خریدارۍ د آیت غړی
تراکه.
دغه دی واخلاص.
دا موټر مو په 12 لک افغانیو یې اخیستی دی.
هو صاحب، ولې
د دې موټر بیه خو له 15 لک افغانیو هم کمه ده.
هو صاحب، خو دولتي ادارې چې څه شی رانیسي نو اسناد یې څو چنده په زیاتو پیسو محاسبه کیږي.
ولې؟
خو صاحب، څو تنه پکې خپله برخه اخلي. د همدې لپاره په حکومت او دولت کې خریداري زیاته وي.
پوه نه شوم عادل خانه، مقصد دې څه دی؟
صاحب، ته دې دا غوږ را وړاندې که چې پوه دې کړم.
ښه، ووایه څه وایې؟
ګوره امر صاحب، هوښیار سړی په دغه موټرو کې د عمومي رئیس، اداري رئیس، د مرستیالانو، د خریدارۍ د هیئت له غړو علاوه زه او ته هم برخه لرو. کنه هر څوک پوهیږي چې د 15 لک افغانیو موټر دی.
زه خو یې نشم منلی، دا خو سمه براله غلا ده.
ګوره امر صاحب، خپله روزي په خپله پلغته مه وهه. 1 لک افغانۍ در رسیږي، د 2 کلونو تنخواه دې کیږي.
زه خو یې نشم ازمولی، ډیر غټ خیانت دی.
ازمولی شي که څه وخت نور هم د خریدارۍ هیئت غړی وي نو کاڼي به هم ازم کړي، نه ګوري چې غټ چارواکي فولاد هم ازموي.
ته ودرې چې زه یو ځل له عمومي رئیس صاحب سره وغږېږم چې هغه څه وایي.
ډیره ښه خبره ده، زه ورشم.
خیریت، تو څنګه راغلې؟
صاحب، د یوې مهمې خبرې لپاره راغلی یم.
څه خبره ده؟
صاحب، د خریدارۍ آیت د 15 لک افغانۍ موټر په 12 لک افغانیو یې اخیستی دی او اوس راغلی و چې اسناد یې په ما هم امضا کړي، ځکه چې زه هم د آیت غړی یم.
دا کوم خاین و؟ ته ورشه رایې وله.
ښه صاحب.
صاحب څه دې ویل؟
دا څنګه مو د اتلس لکو موټر په دولس لکو افغانۍ اخیستی دی؟ ټول ادارې همدغه موټر په اتلس لکه نه اخلي؟
خو صاحب د دغو ډارنو له لاسه ته ګوره، دغه امر صاحب د دولس لکو افغانیو سند هم نه امضا کوي.
باران خانه، زر لاشه او سند لاسلیک کړه، که نه داسې به دې ورک کړم چې بیا به دې څوک نوم هم په دې ادارې کې وانخلي.
بدله
ملغلره
د درې شانو بازار سرخ کاری
د انجیو د چارواکو د وادو او سینماګانو
په درې ځایونو کې برکت نه دی پاتې،
د مامورینو په جیبونو کې، د خار په ملي بسونو کې او د بهرانیانو په فنډونو کې.
درې ځایونو ته خالی جیب به ورځه،
حوزو او محکمو ته، لویو سنترو ته او د نامزدې لیدو ته. د بازاري سیمکار په نمره، د تورو شیشو والاو په موټرو او د بهرنیو سفارتونو په اړیکو
په درې شانو خلک پازابولی شي،
د نویو سندرغاړو په سندرو، د کدوګل او ګندنه ګل په مشاعرو او د بهرانیانو د فوزی موټرو په ارندونو. په هر څه کې مې چل لیدلی و، خو په وروری کې مې اوس ولیده. پام وکی،
بلې
وګه فخورې، له کوم ځای خبرې کوې؟
څوک دې په کار دي؟
همته مې په کار یې.
ښه نو څه کار دي دی؟
ما ویل که امکان لري چې یو عکس را لېږلی و.
عکس مې څه کوې؟
خورې بد یې مه ګڼه، غواړم چې د خپلو خویندو د عکسونو البوم جوړ کړم.
ښه، در وبه یې لېږم.
ډېره زیاته مننه. وبخه، د سکایپ ادرس ته راکولی شي؟
د څه لپاره؟
زه د خپلو خویندو د لیدو لپاره ډېره زیاته تلوسه لرم، هیله کوم.
دغه دی، در ما سچ کوم. یې
څومره مهربانه خور یې. دغه دی راورسید، سکایپ دې آن که؟
ښه، دغه دی. هو سلام.
وعلیکم سلام. نام خدا، له نظره نشي تا څومره ښکلی یې.
مننه، سترګې دې ښکلي دي.
یوه وړه هیله کوم، نه خفه کیږې؟
نه، ووایا.
بده یې مه ګڼه.
څه شی
واده راسره کوې؟
تا خو ویل چې خور مې.
هسې خو ټول دیني خویندې ورونه یو، ما هسې ویل.
اوس دغه کیسه واورئ.
لونګین چې په خپلې میرمنې باندې د مقررېدو زیری وکړ، نو سمدستي ورته وویل چې دوه کټوې مستې په یو پاکه کڅوړه کې واچوي او هلته د باندې رازوړنده کړي چې اوبه یې ونینې کړي. هغه لسم رتبه مغمور مقرر شوی و، خو په ځان یې باور و چې ډېر ژر به ځان وړې څوکۍ ته ورسوي. لونګین چې سهار دفتر ته خوځېده، نو د مستو کڅوړه یې ورسره واخیسته. هغه د خپل رئیس د کور ادرس پخوا معلوم کړی و، نو ځکه یې د کور په پیدا کولو کې هېڅ ډول سرګردانی ونه لیده. د کور د زنګ ټوکمه یې کېښوده چې له نیکه مرغه پخپله د رئیس میرمن را ووته او له لونګین څخه یې وپوښتل چې څه وایي. لونګین چې سر کته اچولی و، په نرمه او خوږه ژبه ورته وویل، د ما نوم خاورې لونګین دی او نوی د رئیس صاحب دوی په ریاست کې د مامور په حیث مقرر شوی یم، او چې سهار راتلم نو میرمنې مې لږ مستې په کڅوړه کې اچولې وې چې تاسې ته یې راوړم، ځکه چې د ښار مستې خیر نه وي او دا مو د خپلې غوا دي. د رئیس د میرمنې چې مستو ته خوله له اوبو را ډکه شوې وه وویل،
دی ته ساجات و اس دې ځان په عذاب کې میرمنې ته مې دې ډیر سلام وایا ورته وایا چې خدای دې بوره مکه د لونګین چې نهخه په هدف لګېدلې وه په خوشحالۍ خوشحالۍ د دفتر خواته روان شو او د کار لومړۍ ورځ یې له نورو همکارانو سره په پېژندګلوۍ پیدا کولو او نورو وړو غټو خبرو بېګا کړه. په سبا یې لونګین په دفتر کې ناست و چې د رئیس د سیکرتر زنګ راغی او لونګین ته یې وویل چې رئیس ورغوښتی دی. لونګین هم پرته له ځنډه د رئیس دفتر ته ځان ورورساوه. رئیس چې غوښتل ځان د مستو له ورولو نه خبره وښیي وویل لونګین ته. لونګین ځواب ورکړ هو صاحب زه یم. رئیس شاته تکیه وکړه او ورته ویې ویل تکړه او لایقه ځوان راته ښکارېږي ځه کار ته دې لاړ سه پام ورته کوه. په دغه ورځ هم لونګین ډېر خوشحاله کور ته ستون شو او ټوله کیسه یې مېرمنې ته وکړه او ورته ویې ویل چې دوه درې منداړو کوچ د شلومبو په یو لوښ کې له شلومبو سره واچوي چې سبا ته یې ورسره یوسي. سبا وختي د شلومبو له لوښ سره له کوره ووت او نېغ د رئیس کور ته ورغی. د دروازې د زنګ ټوکمه یې کېښکودله چې لږ شېبه وروسته د رئیس وړوکی زوی راووت او پوښتنه یې وکړه چې څوک یې په کار دي. لونګین لومړی ماشوم په ټنډه ښکل کړ او بیا یې ورته وویل چې مور ته دې وایه لونګین کاکا راغلی غواړي دی. هلک چې کور ته ننوت نو له لرې یې نارې کړې مور مور لونګین کاکا دی غواړي دی. د رئیس ښځې ته ور په یاد شو چې هماغه د مستو لونګین دی نو ژر راپاڅېده او لونګین ته ور ووته او ستړې مچې یې ورکړه. لونګین ورته وویل وبخئ چې په زحمت مو کړې مېرمنې مې لږ کوچ په شلومبو کې واچول او راته ویې ویل چې تاسو ته یې راوړم ځکه چې په ښار کې د غوا ساب کوچ نه پیدا کېږي. د رئیس ښځه خوشحاله سوه او لونګین ته کلکه سوه چې خامخا به نن چای ورکره خوري او په دې ډول لومړی ځل و چې لونګین د رئیس کره چای نوشي جان کړ. په سبا یې چې لونګین دفتر ته راغی نو یو مکتوب یې ترلاسه کړ چې پکې لیکل شوي وه لونګین ولد دلبر خان په څلورمه رتبه بس کې د جنسي مدیر په حیث مقرر شو. له دې وروسته به لونګین چې ټولو مامورینو مدیر صاحب لونګین خان باله هر ورځ درې څلور ساعته د رئیس په دفتر کې تیرول او چې راووت نو یو بنډل امرونه به یې په لاس کې وو. دا ډول به هر سهار له یوې خلطې یو پنډکي سره هم د رئیس کور ته پرته له دروازې ټکولو ننوت. د رئیس د تبدیلۍ له اوازې مخکې ټولو ویل چې مدیر لونګین خان امیر کېږي خو د نوي رئیس له راتلو وروسته بیا دا اوازه ډېره توده شوه چې د مدیر لونګین خان د معاون کېدو مکتوب تللی دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی مسکا احساس حسین حکمت حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3.
What you're on, oh my. بلو کلو خدایا سر تور کیڑوں دے دما خو کم و جلو گلالے رو دخو کنے تی بیا سو پن خدایا 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 ترگ میں واقل کے انسان شمنو چاہتا ورکو پیتی غور